په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې محمد داود د هغه ځای ناستی وټاکه. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه د افغان کډوالو ستونزې ته راوړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست ځانوژونکي حملې د پای خبر ورکوي. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست نننۍ ډلهییز برید د درې حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبر د فرانسې خبري آژانس د اعماق په نوم د دغې سخت دریځې ډلې د خبري آژانس له قوله ورکړی دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیه روانه ده. تر اوسه په دې پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. دغه ډلهییزه حمله نن سهار 10 بجې پیل شوې وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوری ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای یې انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی.
جمهوری زبان د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي ډیپلوم انجینیر محمد داود وټاکل شو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دي چې هغه د نفتو او ګازو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې په انګلستان کې کړې دي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی، له شاوخوا 15 کلونو رئیس د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لري کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د نورستان چارواکي وایي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه ناپېژندو وسلوالو په ډزو وواژه. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل مولوي علي احمد د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی وویست او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وواژه. هغه وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. ولي وایي هڅه کوي د پیښې اصلي عاملان پیدا کړي او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولس جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د ملي امنیتي و نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ به د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وصله ده. ځین نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تون چلن به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړې او واشنګټن له پیکینګ تمه لري چې په پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت دغه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت ستراتیژي د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن له وخته په هرو 4 کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د اوکرين پوز وايي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پاور له خوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اوکرين دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون پاولو 14 ځلې د هوانونو او درنو توپونو په ډزو سره له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. بیلتون غوښتونکو بیا د اوکرين وسلوال ځواکونه 14 ځلې له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د اوکرين د حکومتي او روس پلاو بیلتون پاولو ترمنځ چې د دونسک لوهانسک پر یو شمیر سیمو کنټرول لري په جګړو کې 1300 کسان وژل شوي دي. په 2014 او 2015 کلونو کې د مینسک د سولې له تړونونو سره سره تر اوسه څو ځلې په سیمه کې له اوربنده سرغړونې شوي دي. او د امریکا د جورجیا ایالت د اټلانټا په نړیوال هوایي ډګر کې برېښنا بیرته فعاله شوې ده. په دې هوایي ډګر کې د برېښنا د قطع کېدو له امله له زرو زیاتې الوتنې لغوه شوې وې. په پام کې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د هوایي ډګر کې چې یو د نړۍ له ګڼه ګوڼو هوایي ډګرونو څخه دی د الوتنو فعالیت بیرته پیل شي. د هوایي ډګر له پرون راهیسې شاوخوا 11 ساعته برېښنا نه درلودل او مسافر د ترمینلونو په تیارو سالونونو کې بند پاتې وو. د جورجیا د برېښنا کمپنۍ چې دغه هوایي ډګر ته برېښنا ورکوي ویلي چې تر مکه لاندې د برېښنا په یو استیشن کې د اور لګیدو له امله برېښنا قطع شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید دریو حمله کوونکو په وجه کې دوه سره پای ته ورسید. په دې اړه هڅه کوله سیمه څخه نور جزئیات ترکړو. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای محمد داوود هغه ځای ناستی وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال ویم نجیب آزاد.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین عالمی بلخی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم که در مجموع در 5 حوزه مهاجرتی حضور دارند.
هغه د خبری د کډوالۍ نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې نن ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دشمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. د پښتو خبرونه مو تر یو ساعت دوام کوي چې ظفر بازار د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. سمو شغله اساتی راټیوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې هم ویل د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وجه کې دو سره پای ته رسیدلې ده. او د هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په د پیښې په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله چې همدا څو شیبو کې د کابل امنیه قومندان د دې پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه خبریالانو ته خبرې کوي او نور جزئیات په وروسته در سره شریکو. تر هغه دمخه به ولاړ سو دغه بل راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی نور پر ځای انجینر محمد داوود د نوي والی په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور وورو.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدې 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایی رئیس عبدالله نګدې پلوی و. خاغلی نور له 2004 تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر پرمخ وړل او د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والي په توګه وټاکل شو، خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والي په توګه ونوموه. حتی محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي وو چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي وو چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د تیرې جمعې په ورځ د صلاح الدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده، خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې ښاغلی نور له دندې لرې کړي، خو په خبره یې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپلې دندې استعفا کړې څه نه دي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی، خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د ښاغلي نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا وه چې ښاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. دی وایي د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولی او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والي انجینر داود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر د بلخ د والي محمد نور استعفا منلې او پر ځای انجینر محمد داود د هغه ځایناستی ټاکلی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د بلخ د والي د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسېدلې معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د ښاغلي نور د استعفا په بدل کې یو شمېر ولایتونه منل سوي دي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال اکرم لا اکرام په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا په ښاغلي نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا کړې وي.
بالکل، د عطا محمد نور د استعفا یا د لری کېدو په اړه باندې فکرونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې څخه پیل شوي، مګر هغه په خپل پر لس کلنه دوره کې ونه توانېد چې دغه د زورواکۍ جزیره هغه ډاکټر صاحب غني چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه په ځانګړې توګه په تاجکو افغانانو کې د هغه له ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غني ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ فشارونه ایجاد کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لري کړي. نن بلاخره ډاکټر صاحب غني په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړی به رامنځته شوی وي، یا هم ستاسو په نظر باندې په کومو شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوی وي؟ په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبدالله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېرې زیاتې رایې ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي داسې بلاو هغه به واکې نیم په نیمه شریکېږي، او دا رنګه د اپوزیشن چارې به هم جماعت اسلامي په مخ وړي. دا چې ویل کېږي چې عطا محمد نور به رسمن د افغان حکومت د اپوزیشن په توګه باندې وپیژندل شي او دی به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظمي کړي. د ښوونې وزارت وزیر به هم د خوخه باندې ګمارل کېږي، کمتن د میرویس بلخي په نام باندې وارد مخه د وزارت نومان شوی دی چې هغه به ډېر ژر ورمعرفي شي. ځینې جوړجاړي او ځینې معاملې ترسره شوې دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډېرې راپرسېره شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وویل د بلخ والي عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخه ریښې غځولې دي او نفوس یې ډېر دی، نوی والي چې ورځي دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته به په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او کنه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې، انجینر داود مشهور سړی ده، په ځانګړې توګه عطا محمد نور ته ډېر نږدې پاتې شوی، اوس وخت کې بهر اوسي، دی به ډېر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واګې په لاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروت وي، که چېرته هغه سرغړوی کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډېره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کېږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود هلته په ځانګړې توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سم شغله ازادي راډیو ری دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د ورکړل سوي شمیرو له مخې دا وخت نږدې 6 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. له دې سره د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي دا وخت د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف خانزدران په دې اړه نور تفصیل کوي.
کډوالي هغه ستونزه چې له څلورو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیونه نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13 نیټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. وایي افغان لوری دا وخت د افغان کډوالو د اکثره قربا هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشت دي. ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال رئیس چې په نړۍ کې د کډوالو شمیره ریکارډ درجې ته ورسېده، د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او لاغې مدیر رئیس هر کال دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د وګړو ډېره برخه له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغې غونډې ته وویل د افغان کډوالو د ستونزو د هوارې په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډېره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تو بلانزر د غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخښنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شوی افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره خبرو کې د خپل ستونزو او ورسره د لازم مرستو د نه کېدو په اړه ویلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته رسنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وایي ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دی وایي که چیرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي تر ډیره به دغې ستونزې ته د هواری لار موندل شوي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو الکټه وړاندې مې ژمنه کړې وه چې د کابل د برید په اړه به تازه جزئیات اورو. د کابل ښار د 5 امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې زه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلې ده. په دې اړه له سیمې څخه شاه محمود شینواری د کابل د امنیت قمندانۍ تازه جزئیات را سره شریکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کچه دی. شاه محمود شینواری پروګرام ته شرغلې مهرباني وکړئ د امنیت قمندانۍ څه تازه جزئیات لود په دیړه
مو په ما سحر چې دغه پیښه زیاته راغلی او لاهم په دغه سیمه کې وو هم دغه شیبه چې تاسو خبرې کوم د ویزون قمندانې معاون په سیمه کې خبريالانو ته معلومات ورکړه دغه پیښه سره او چې څو خلاص به دوه تنه ځانمرګ بریدګرو چې غوښتل د ملي امنیت سالمي مرکز د افشارو په سیمه کې دی دې ته نږدې یو ودانۍ چې نیمه جوړه شوې ودانۍ د دې ودانۍ ته نوتی وو دې نه ډزې شروع کړې وې. دغه جګړې تر دغه یو ساعت وړاندې دغه وخت پورې دوام وکړ او دواړه بریدګر دې په وینا باندې چې دا وځل شول بری سره یو موټر کورلا موټر چې هغه د موادو نه ډک هغه هم امنیتي ځواکونو لخوا نه انفجار ورکړل شو. دې په وینا باندې نور هیڅ ساتنه نه ملکي او نظامي هیڅ ساتنه تلفات نه دي او یوازې همدا دوه انتحار کوونکي چې د بیت پلان د لږه د کوم وزیر شي ودی یو څه چې دوی اضافه کړل هغه دا دی چې دغه پیښه مسؤلیت ځینې رسنیو چې کوڅه چې داعش په غاړه اخیستلی دی چې دغه دوه تنه انتحار کوونکو سره د داعش بیرغ هم په سیمه کې موجود هم تاسو پروت دی.
بله ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوارو چې له سیمې څخه د کابل د بریک په اړه معلومات راکړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوې یو د اف ام پر 3.15 سپه خبرونه لري. دوستانو مخکنی موضوع مو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو په اړه وایي چې نن د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور جوړ شوی وو. په همدې ادامه ورزو د روزګان ولایت چې په دغه ولایت کې چارواکي وایي تر 3000 ډیرو بېځایه سوي کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د روزګان د ولایتي چارواکو په خبره دغه مرسته کې خوراکي توکي شامل دي او دوی ادا د هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې په وروستیو جګړو کې د خپلو سیمو څخه بېځایه سوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا درلوده. په دې اړه به نور جزئیات له شریف الله شرافت څخه واورو.
د ورزګان ځای چارواکي وایي له دغه 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو دغه مرسته د ډبلیو ای پی یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا سوې چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان د شنبه د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل دغه مرستې چې خوراکي توکي دي د هغه کورنۍ له غړو سره یې کوي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله د خپلو سیمو بې ځای سوي او روانو جګړو ورته زیانونه اړولي وي. نوموړي وایي چې یادې مرستې د دغه جګړه ځپلو لپاره کافي نه دي او پلان لري چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. ښاغلي پټان وویل
نن د ډبلیو پی هغه مرستې چې د بېوزلو بې ځایه شویو کورنیو سره کېږي د روزګان په ولایت د ترنکوټ په ښار کې او دا عبارت دی د 1.5 کیلو اوړه او 15 کیلو دال 1.5 کیلو هم غوړي او 1.5 کیلو مالګه ده. دا بیرنه یبرستی دا دریزر کورنۍ دي
شاغلی پټان وایي چې پلان لري د دغه مرستو لړۍ ولسوالۍ ته هم وغځوي. په اروزګان ولایت کې له دغه بې ځای سو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې څه موده مخکې و دغه ولایت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو شمېر استازو سفر کړی و او د دغه ولایت د جګړه ځپلو احوال یې واخیست. له دې سره هغه کورنۍ چې روانې جګړو ترې هر څه اخیستي او مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه جګړه ځپلو له ډلې چې مرستې ورسره وسوې یو هم سات محمد او بله هم نور محمد دی، چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته نن غواړو چې موږ خپل موسسه د لاسه کړو د خیره. نو موسسه کې دولت کومکونه راسره کړي، کور ودان. زموږ ډېر بیچاره خلک دي، د چرچونو څخه جنګ ولیدي، دلته راغلي، دلته هم جنګ پسې ووله، په روزګان کې هم جنګ پسې ووله. نو د ګردو کورونه پاتې دي، کور یې د دې موسساتو ودان چې زموږ کونډې و یتیم تیا نن یو شی را پیدا کړی دی.
نوم یې نور ماما دی. دغه ته راغلی یم، دا موسسه کور یې د موسسې والا ودان. موږ خو به ولاړ شو په کسبدانۍ کې، به یو چا کیله غورځولې، یو چا به مالټه غورځولې، و بې خور مومنان مو د لوږې مړه سوله.
د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې له بې ځای سو کورنۍ سره مرستې سوي، خو لا هم دغلته د جګړې ډګر تودی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې د مسلینو په خبره عاجلو مرستو اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له روزګان څخه ورځو کندهار ته. د هوا په سړېدو سره کندهار ته د نورو ولایتونو او پاکستان څخه راغلي کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین د کندهار د مهاجرینو د رئیس محمد عظیم نوابي سره د دغو کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو په اړه مرکه کړې ده. شغلې نوابي د دغو کډوالو سره د مرستې په اړه وایي:
موږ د پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي، او اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطر نه ذکرې ده، نمرې کړې مو ده. دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د متخلکو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل، څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د شارګوټی د جوړېدو وعده ورکوي، ولې لا دغه شارګوټی
اصلا خبره پدې کې ده چې دا شارګوټي بعضی تخنیکی کارو ته ضرورت لري. پر مثال استنادي دیوالونه دي، چشلې دي، او غټي پدې کې اکثریت نمرې پدې کې راغلي. نو بعد موږ اوله دغه تخنیکی کارونه یې سم کو، استنادي دیوالونه ورته وو او پلچکان یې جوړ کو، د برمی او بو ورته آماده کو، اور صدقه څخه به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو. اوس ان شاء الله د بو کار خلاص شوی دی، سنټورو باندې تقسیم شوی دی. یو دوه هفته مخکې زه تللم کابل ته، ما د وزیر سره په دې اړه بحث خبرې وکړې. زموږ پروش خاله یتان راغلي وای چې د دې سروې وکړه، برابر دی وکړي د دې استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکان ده. نو کله چې دغه مو مرتمده کړل، نو ان شاء الله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
کوم ډېرې هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي، اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي، د دغه بیرته راستانه سو کورنۍ شمیر څومره دی؟ او د هغوی لپاره تاسو څه ډول اسانتیاوې لرئ؟
هغه خلک چې موږ ته مراجعه کړې ده، تقریبا په حدودو کې د 3000 بیا د 3000 په امله پرې دی، چې په
جریان
نه ده. په دا مجموع کې زه درته وایم، بلکې تر دې هم ډېر دی، تقریبا 1000-2000 ته رسیږي. ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؟ هغه ویارپونه چې حالت په پاکستان کې یونیسار تور کړی دي، هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په حدود کې د 3000 د 3500 ویارپونه موږ ته راوړي دي، دا موږ آماده کړی دي. خو دلته دوه موسسات کار دي کې سش کال او پر ورځ کال دا یوم د دې تر څنګ مونږ خدمتونه د پالیتونه کوي، چې د دې د لارې سخم ډیر نه پر کېږدان بیا هغه په پاملونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري.
دا غوښ مې څومره دي؟
دا غوښ مې تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 چې په پر ورځ کال او په سش کال کې
او د سانتیاو په برخه کې
مو او د سانتیاو په برخه کې مو دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي. زموږ حالت یو امریات انتقالات و دي، او د دې ترڅنګ د ایو ایم نمائندګي مامورینو مالته ورسره ناسلي دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا ایو ایم تور کې امریات انټرنیټ تور کې د پټول افغانستان کې مال میژو ټول خلک ویني، او دا پروسه مو جریان لري. یونیسیار پر ورسره ښکار پر پی پامیر باندې $300 کومه کوي، چې دا هغه د جملې سره تقریبا په پر ورسره ښکار کې تقریبا د دوی د دغه اندازه 14.8 ملیون ډالر ته ورسېدل چې د دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په روش کال کې 1930 فامیل راغلی وو چې د دې جملې څخه 1340 فامیل د کورنۍ تعداد رځي د فامیل تعداد رځي د پی نفر لپاره 1340 ډالر منظور شوی وو دغه په روش کال کې وته ورکړ او په سش کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته سوي اندازه پیسې د دې سمي لګیدلی
سمي لګیدلی دي بالکل سمي لګیدلی دي موږ تایید کوي زموږ په وزر داش کې لګیدلی د دولت موږ هر ورځ په افته کې خامخا دوه واره موږ ورځو د غزای څخه نظارت کوي دا ډېره ښه شفافه پروسه ده په دې کې هیڅ درغلي نشته او په سش کال کې د یونیسیار د خوا څخه راغلي 2300 فامیل راغلي دي چې دام د افغانستان د مختلفو ولایتو دي په دې کې کم امتیازات د کندهار دي چې سش کال 200 پر پی په نفر باندې کومک سره کوي پروش کال ډیرو سش کال د کومکونه کم کړی دي اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکیم ته طرز وکي ډېر بیا تر 15 ډالر پورې د نفر پر سر باندې کومک سره کوي او غذایی او غیر غذایی موادم ایو ایم کومک سره کوي
د کندهار د ماجرینو رئیس محمد عظیم نوابی وو دوستانو په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د کابل پولیسو د اسماعیل زنده قمندانې مرستیال وای د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز په نننۍ وسلوال برید کې دو ځن وژونکو برخه لري چې دواړه د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو د دې پیښې مسؤوله د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی تر اوسه پورې د اوښتو تلفاتو په اړه ارقام نه دي خپره شوي د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه د ښاغلي نور پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوې والی په توګه ټاکل شوی دی د نورستان چارواکي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تیرش په مخپټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې یې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنند ملي امنیت یو نوې ستراتیژي اعلان کړي د اوکراین پوز وای په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون پالو لخوا له اوربن څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیری وژل شوي دي
مرکم نوریا سنوری دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پروي پنه هم ګورئ پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org اوس په مرزي احمد زینه سپورتي خبرونه وو
د سپورت ورځنې هنداره
د ټي 10 یا لسوريزو سیالي لومړی پړاو د کیرالا کینګز لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېده په پایلو کې پنجابي لیجنډز لوبډلې لومړی توپ هنه وکړه او په ټاکلو لسورونو کې د 3 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې کیرالا کینګز ته د 100 منډو هدف ټاکه په ځواب کې د کیرالا کینګز لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په اتم اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره کړ او د پنجابي لیجنډز لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکول سره د ټي 10 لیگ سیالیو د لومړی پړاو اتلولي په خپل نوم کړه یادونه ده چې دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې لسوريزي سیالي تر سره کیږي په کابل کې د انساني قاچاق د مخنیوي په هدف د انجونو د والیبال سیالي پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي او شپږ لوبډلې پکې ګډون لري ښاغلی پیمان وایي دغه سیالي د ترسره کولو هدف د انساني قاچاق په وړاندې مبارزه او د دغه پدیدې په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړول دي د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د پورتیو لوبډلې ته ماتې ورکړه دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب تر سره شوه چې بارسلونا لوبډلې سلور ځلې د پورتیو د ګول دروازه پرانیستله خو سیالي لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم تر سره نه کړ په دې ډول بارسلونا 2 امتیازي شو او د لا لیگا جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له ریال بتی سره د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي
له مرزي احمد زين پمنن سره دوستانو د دې خبرونه په لړ کې یو کلی زل ژغونه ډرامه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه او د افغانستان اړوند نور راپورونه در تخبرو کو ورزو یو نړیوال مسله راخلو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات باید په فبروري میاشت کې بشپړ شي د پتا سال کې د چې په دې وروستیو کې په عراق کې هم د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیاتو پای او بریا اعلان شوی په دې اړه تفسیر احمد تکل راکوي
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر شپه وویل د ده په نظر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات باید د فبروري میاشتې تر پایه بریالي شي. ښاغلی ماکرون پرون ماښام له فرانس دوه تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي هغې وینا ته چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د بریالیو پوځي عملیاتو پای اعلان کړ اشاره وکړه او ویې ویل بشار اسد د سوریه د خلکو دښمن دی، زما دښمن داعش دی. که خپلې خبرې راټولې کړم نو موږ او نړیوال ائتلاف اوس په عراق کې جګړه ګټلې ده. د ډسمبر په 9 نیټه د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پر داعش بریا اعلان کړه او فکر کوم چې د فبروري میاشتې تر نیمایي یا پایه به موږ د سوریه جګړه هم وګټو. د فرانسې ولسمشر وویل چې پاریس به له دې وروسته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې د هڅو ملاتړ وکړي، خو ده په دې اړه چې دا هڅې به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره له نورو روانو هڅو سره په ټکر کې راشي کنه جزئیات څرګند نه کړل. ښاغلی ماکرون وویل چې په هر راز خبرو کې د بشار اسد ونډه له پامه نه شي غورځول کېدی، خو ده یادونه وکړه چې اسد باید یوه ورځ د خپلو کړوړو حساب ورکړي. ماکرون وویل د اوس لپاره له بشار اسد او د هغه د استازو په ګډون له هر چا سره باید خبرې وشي، خو هغه باید وروسته د خپلو جنایاتو په اړه د خپلو خلکو او نړیوال عدالت په وړاندې ځواب ووایي. د سوریې کورنۍ جګړې تر دې دمه له 400 زرو زیات خلک وژلي او میلیونونه نورې له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. دا جګړه د 2011 کال په مارچ میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو له ځپلو وروسته پیل شوه. روسیه او ایران د دې شپږ کلنې جګړې په ترڅ کې د ولسمشر اسد د رژیم او د فرانسې په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه. ترکیه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کاوه او اسلامي دولت ډله هم پر دې جګړه ورګډه شوه، خو ټولو ښکېلو خواوو مخالفت ورسره کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د داعش وسلوالو د سوریې د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړه، نو د دولتي ځواکونو او د امریکا په ملاتړ د عرب او کرد جنګیالیو د عملیاتو په پای کې ګڼ شمېر لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. علي احمد عثماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای بندونو ته د ورپیخو امنیتي غوښونو د مخنیوي په هدف د بندونو د امنیت او مسؤلیت ځانګړي کمیټې خپل کار پیل کړی او د ځینو بندونو څېړنه هم شروع کړې ده. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې د بودیجې د مصرف د څرنګوالي په استجوابي غونډه کې وویل د هیواد یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري.
در بعضی از مناطق کشور ما هر بند یک دښمن
مو هغه وای د هیواد په جنو سیمو کې هر بند یو ځانګړي دښمن لري. موږ د بندونو د امنیت او مسؤلیت په نامو باندې یو کمیټه جوړه کړې. په دې کې درې تنه بهرني متخصصین هم استخدام شوي چې بندونه له کوم لوري زیانمن کېدای شي اوسني او پخواني بندونه څېړي. ځینو بندونو ته سفرونه هم کړي دي. ښاغلی عثماني زیاتوي له تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو او انرژي وزارت د کار پر مهال دوه کارکوونکي وژل شوي، اته ټپیان دي او یو شمېر د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفانو د هرات په سلما بند باندې په وسلواله حمله کې لس افغان سرتیري وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای د بندونو د امنیت موضوع د دوی په لومړیتوبونو کې ده او په هر قیمت چې کیږي امنیت به ساتي. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحمی ازادي راډیو ته ویل د بندونو د امنیت او ساتنې موضوع دوی په خپلو طرحو او پلانونو کې ځای پر ځای کړي او جدي نیسي. هغه وای دغه برخه موږ ته د اهمیت وړ ده، موږ په خپلو طرحو او پلانونو کې ورته ځای ورکړی. په ټول افغانستان کې د بندونو ساتنه او امنیت زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. په دې برخه کې موږ له ټول توانه کار اخلو څو د بندونو ښه امنیت تامین سي. وکیلانو په استجوابیه غونډه کې دا انتقاد درلود چې د اوبو او انرژي په وزارت کې د ټیټ کاري ظرفیت له امله پراختیايي بودیجه سمه نه مصرفیږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر ځواب دا و چې سکالی د تیرو کلونو په پرتله کارونه ښه او منظم پرمخ تللي. علي احمد عثماني وایي چې دغه وزارت په 1906 نویم کال کې 4.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
دوستانو خبر د افغانستان د اوبو د بندونو ده، د دغو بندونو د امنیت ترڅنګ یو بل ستونزه په ځینو بندونو کې د اوبو کموالی دی. ویل کېږي د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرنه زیانمنه کړي، که له یوې خوا ورښتونه کم سوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډېرو اوبو د وتلو مسلې. ویل کېږي د ډم اوبه کمې کړي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بېساري ډول کم سوی دی. الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی، په ګټه به وور.
د شنو اوبو ډک 2 کیلومتر اوږد د بابا تر غره غزیدلې بند د اوبو خالی مرمیږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکو اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوې ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د مځکو دپاره اوبه کمې سوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. د دغو ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شماله راځي ډیر نیسي، کښتونه نشي کولای او کیدای سي راتلونکی کال له لوږې او قحطۍ سره مخ شي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی زموږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکښې روانې دي، نو اوس موږ سر نه خلاصیږي چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته سوي دي، اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوبېږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ سوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې راوګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
د کجکي په بند کې د کرهنې لپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کېدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي سوی او د کرهنې لپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانکا زدی را رتول په خوا به د دم څخه د برښنا د پاره د یو توربین نو وبو تل خوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په دم کې د وبو ساته ژر راښته کوي.
کومه چې رمشیر کې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو وګورئ مرجان نیمه به کښته پاتې ده، د شمالان نو شمالان وګورئ نه به کښته پاتې ده، دا ګرمسیر وګورئ دا غشتون ده لري. نو موږ خلک د هغه یو دی کښته زراته وبو خوشتنه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه وشته دي چې له رسوبات او اضافي موادو نه دی پاک سوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل لا له وړاندې داخل سوی دی، خو ورښتونه واوري نه دي پیل سوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه 1500 میگاواټ برېښنا د 1900 میگاواټ تر کچې راښته سوې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې 6 کال د برېښنا له درکه به سیاسي ول اوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو ترڅنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبور سوي دي.
حاجی محمد دی، ورور برق بیخي خراب دی، کومه نه ولاکه ده، دا برق دلا ته ودی لین 2500 کال لاریم په مصرف کړي، ولاکه کاروم نه کاروم. هر یا پیسې ډېرې کېږي، دا میټر به نه ګرځېدل دی وای دوه پیسې ولاکه دلته په میاشت کې نه وسه هم کار نه کړي، ورته 5000 کې
مانو سرغړولې ده بخ دا سوم رئیس ډیر کمزور دی نسته بر کتن مجدته لرونه چې ما غم کم په شواروس کې 2 ساعت 3 ساعت نه بر
د برښنا د رسټ مسولین وای په دم کې د اوبو وسنې ساته چې نه چلويش متره دک چلور چلويش متره ترخشته سي د برښنا پات نه ترلس میگاوات تولید به هم پټه و درېږي د هلمند برښنا رئیس انجینر نصر الله کنیوای د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او دم ترتلونکي وب کمی دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې فابریکا په ټپه ودرېږي
ظرفیت اوس ډیر کم دی یعنی 10 میگاواټ ته د 15 میگاواټ سره رسیدلی دی او موږ ته چې را رسیږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت 4 تر 15 میگاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیرو شپږو میاشتو کې نه یا 10 میگاواټ او شاید 4 ساعته کفایت کاوه ټول وطنوالو ته
کله کج کې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالي لامل په ټپه ودرېږي په هلمند او کندهار کې د یو لک ډیر زره شاوخوا کې کورنۍ او نهادونه به د برښنا د سہولت نه به برخصي او سره جوخت به د برښنا له دره کار ورځ حکومت ته د مالیه په برخه کې د راتلونکو 4 نه تر 5 میلیون افغانیو زیان ورسېږي اوس د دام د خلکې دو سره امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمن سي څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي کتونکو وای د اورشت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رساتونه په ګډه د اوبو د وټلو مخاوني سي او د جنو مناسب فرصتونو څخه په استفاده د ډیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړی محمد لیستای تازه دی رادیو هلمند
دوستانو اوس په هم د جمعنې سره سم د یو کلی زر ژغونو رادیو جامع 228مه برخه واورو
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو آوریدونکو دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چی ده تفتیش ریاست پا اداری چارو که ده خزینه او نارینه مامورینو ترمنز گرده همکاره او خپلو دندو تا وفاداره په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و اوس به واورو چې قاچاګرون کې زلزلہ په څه حال ده
او ترور بی بی اوناسی او خلاره کې مدار وای او هله بیړه وکي
خاده مصالح وکي دادا کوم دامه په لاو سره پلاګه تړلې ده
اتروري کسړې تم پوښ پرشا
وی نازی لوري چې دا خبره بیا ونه کی دومره مې کړه دا غوړی خوړلې چې ما کا پوښتنه د تا نه و سم تکړه یم دا وایې چې هغه زلزله دې د څه خلک تاړلې دا کنه چې زه خو سخت او یریګم
ترور بیبي د زلزله نه خو مې ویریګا هغه می خاک لکه تړلې ده وصله مسله مونتری اخیسته ده خو که قاچق بران خبر چی چه زلزله مون نمیله ده کلار را تو بنیسی بیا با تا خبر بسر باده او
دوم را اندیخ نخنه بی خو بیا میتیاد بکو ده زو خواه ما چووخ بچوکو یو زل با زلزله بیا خسامه و ترو با دیه تارو لکزر دیر را تکره یم
تروری مرسل خواهی دوم را زده ما ور تخوره
یوازی
ده قاچاقبرانو ډزی نه دی ناسی زموږ قواو امرید پرې کړی دی هله زر کوی شابس زر کوی باید دې سای نه ځانو بسو هله
اوه د اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته سبب چې د شاله خور غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم
مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګه مې کینا ګرانه پمای ګلالۍ ډېره را باندې ګرانۍ، دومره را باندې ګرانۍ لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره. تا لاسونه خو په پټو سرګم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي.
ښځه ته د خپل بیتونه وایا، منم ته چې تکړه یې او ودې پېژنده. اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم.
مې لرې کوه، پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي.
ولې خلک په رڼا پسې مري؟ ستا لکه چې تیارې خوښې دي.
نه تیارې مې نه دي خوښې، خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي.
ښه زه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم، لاسونه در نه لرې کوم. له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی.
ګلالۍ ته به خبره نه یې، اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري. زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه. دا خبرې پرېږده، دا وایه چې زه دې ولې باغته را وغوښتم. داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي. او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده. ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده، واخله.
صبر چې څه دې راته راوړې دي. واه ښکلې قلمونه، کتابچې. اسلمه بېتاده نه شم. زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه.
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یو لایقه شاګرد یې، له بل هر څه نه قلمونو او کتابچو ته ډېره خوشحالې دي.
ته ښه وایې، خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
غم مه کوه، وایي چې روژه نیسې په اختر به واوړې. خدای مهربان دی، ته کوشش کوه یوه تکړه ماموره او یو معلمه به شې.
مونی صاحبې اجازه ده؟
رضا فرزانې لورې، هیلې جانې تم رضا، چې د ادارې په دروازه را ننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولوی صاحبې د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو له خوا ومنئ.
وی دا مو ما ته راوړي دي.
هو مولوی صاحبې.
خیر یوسی، ډېره ډېره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی مولوی صاحبې دا څه وایې؟ که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد پوه نه شوم.
مقصد می دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله ولس مو په هغه هلکانو خبر که چې د مکتب په لارې کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې دا زما وظیفه وه. هر انسان که نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باورې صاحبې شکر دی چې تاسو لرو. زموږ ډېرې افسوسګانې د هلکانو له ډلې مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې چنکیې ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
معاونۍ صاحبې ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې. اوس به زه یو ښه زهره در باندې وکړم.
مدیر صاحب زینې دې په ګل بدل، زه نه ته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالېږلی دی.
مدیر صاحب د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
هو په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړل.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوا را ورسېده های په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی د آشنا دیدن ته زما ماښام دی
دا څوک دی
یاره خدای دا ده که خدای زوی درکه او بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي دا سیوری
دا خدای دا بیا له کومه را پیدا سو
نړېدلی دیوال شاته څوک یې پیرای نومونو خان دی را معلوم که
یاره خدای دا د ناښاده پنیاتم نه یې پیری یې پیری له تا نه هیڅوک نسي پټېدای ته وای ښه
موسا ګله ساده ګله خدای داد په دریابونو کې شګې شماري بیا نه موسا ګل څه ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي
بس بس دومره مغرور کېږه نو ما که ته دلته پټ وای ما به م پېژندلی وای ته وای ښه
ښځه منم دې خو تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې د بدمشه خبره څه ده
خبرې ډېرې سر یو دا نو یو راز دی او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي
لیوانی به دې دا سر یي زه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې زم درنه لاړم
ودرېږه ته د خواسه ټوکې در سره کوم درته وایم ای ته وای ښه خبرې که نه د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده
خبر یم هغه د ګل علی ته یې د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه ما هم سنګر ورته نیولی دی
موسا ګله ته څونه وکسترګی به نیادمې زړه د بدمشه
کېنه کېنه وکسترګی به ته زه د ثواب لپاره الوا خورم د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وای ښه
ښه سل وارې ښه او خو زه د بدمشه که د الوا راته ونه ساتله بیا د نوم هم په خوله نه اخلم وا دې اورېدل
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان که نارینه دی که ښځینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
ਰਾਤਾ ਉਗੋਰੇ ਤੋ ਮੈਂ ਮਾ ਮਾਤਾ
¡Gracias!